د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجش واد د غړې په خبرونه کې ام ز بنور شاسته کوربایم نیک پیردونه او سلامونه قبول کړي د خبرونه کې به د پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه واوري او په دویم نیمای کې به درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د فرخنده صد نه د سات تازه خبرونه واوري
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوائي ډګر د نامعلومه وسوالو په برید کې یو انجنیر وژل شوی او روس وایي هغه یوکرایني چې په افغانستان کې وسلوالو تختولې وو خوش شوی دی د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند په پوله انخطې هم زیاتې شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایی ډګر وسلوال برید شوی د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیونی ښارګوټي کې نامعلومه وسوالو چې په موټرسایکلو راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړی یو انجینیر یې وژلی او بل یې ژوندی له ځان سره وړی دی د دوی په خبره وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې خو په دغه سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرونی د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې سوار لس مشکوکا وسلوال وجلی دي د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR د وینا تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوی دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادا وی رد کړی دي د پاکستان پوځ په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایی بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې په دغو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي وو بلخوا د جنوبي وزیرستان په پښه زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبر تصدیق کړی دی د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق ډلې منلې ده د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې وزیر اعظم ته د نېشنل های وې اتارټي چارواکو د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورک په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت هم وکړ چې د اقتصادي راهداري منصوبې ټولې پروژې تر 2019 کال دسمبر میاشتې پوری مکمل کړي د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد رسول زازی وایي تیر شپه د درو بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تیر اونۍ په چهار شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې زازی وویل په دې عملیاتو کې د دیرشو په خوشه وسوال وجل شوي او د نوي نه زیات ژوبل دي په دغو عملیاتو کې چې تیر شپه ترسره شوي دي هوایي بمبار هم شوی دی تر اوسه طالبانو په دې سنې دی ویلی موسی کلا ولسوالۍ تیرونه د چهار شنبه په ورځ سهار مهال د افغان ځواکونو نه طالبانو ونیوله چې د چارواکو په خبره د تیرونه د زیارت تورځ نه چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوې دي د 260 په خوشا کې وسلوال په دغو عملیاتو کې وجل شوې دي افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردو جولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نه یوه مهمه پوسته نیولې ده د بدخشان مرستیال والي ښاغلي بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل د اووم کنډک نه د کماندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدی پول په سیمه کې چې د وردو جولسوالۍ ته په غځېدلې لاره پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید وکړ او هغه یې نیولې ده تاسو مشال ریډیو ته وګی روسوی هغه یوکرایني چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمل و خوشی شوې دي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروو پرون اول د دیمترو بیلی په نوم د یوکرایني د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوې چې د افغان حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي چې هغه یوکراین ته وسپاري. زخرو وایي
Российская страна готова в любое удобное время передать
روس هر وخت تیار دی چې خاغلی بلې په افغانستان کې د یوکرين استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو لخپرېدو وروسته کیف تایید کړی وه چې بلې يرغمل شوی دی. د یوکرایني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یوې کمپنۍ لپاره کار کوو. او بل خبر دا چې د آسټریا چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلې دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا وو نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یو بل ګاډي کې د موندل شوو یو اویاو مړو مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس زمنګ همکارې فرخنده اسد د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې بعد د ریپورټونه واوري. د مشال ریډیو خبرونه کې بعد د غریپوښ نو اورید. امریکا د ملي امنیت سلاکار د مهال د اسلام آباد په سفر د بل خوري پوښتنه وايي ممکنه ده چې امریکا په پاکستان فوزی مرسته بند کړي. د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه برتی کړی شوی دی. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي دغې باندې هم رپورټ لرو او نور رپورټونه به هم واورې. او د دې غړی په دویمه نیمایي کې د باختر ستوري خپرونه کې به د ایمل پسرلي د نوي چاپ شوي کتاب په اړه واورئ.
یو تلوسه ولري، یو خوځښ ولري، فضل یو څه مالو غوړ وسره خپل شاید یو ډیر ثانی د ما وخت نیولای په کده خپل کې دومره قوت و چې شل 15 دقیقې د سیر باندې ول وسره
د ارساورې دوله په آرام شال ریډیو سره اوسه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په صورتحال او د راس په افغانستان کې پر روان مفاهمتي عمل او د لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکو میاشت د نواز شریف د امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د کمی سلامتي مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. هغه له د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا رپورټونه وایي ممکنه ده چې امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستونه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی وسلوالو ډلې خلاف د موثر کاروایی سره مشروط کړی دی. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري، د ملیحا میرزاده رپورت کې تفصیل اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې ده. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
کولیشن سپورٹ دی دا سے بند کر نو پاکستان کے با اگے تصور کا تقویت ملو شی کہ امریکہ چے کمدا اگا پاکستان کرا ملگرتیا کی چاہے پوری تصور پر دغه مفاد وی او امریکہ یو بے پارا اتحادی دے بندا چے دیر زل دا کوشش امریکہ کرے دے کہ اگا دا پیسو او دا اقتصادی امداد پر ذریعہ باندھے پاکستان باندھے دا پالیسی بدورو فشار واش ما خندا هم کو تاسو تاسو کور اندر دے فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات او مخشوی دی او خپل پالیسی کې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان د کې تعلقات په پخې نو څاندو راځي پاکستان مو مالی مشکلات او مخش پاکستان باندې به د امریکای سره رسوخ کمزور شي، پاکستان به زیات سخت مخش اختیار ولري شي د امریکای د مفاد او په لاره کې.
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دنه تر حاصل کړي دي هغه زیاتې دوه نه پرېږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختمه وي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوو دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمه ایز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د ضرب از شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم دا دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دي دا به سرته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري چې هغه با گاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عزب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورت فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
بلخوا د پاکستان پوځ ادا کوي چې پروند شمالي وزیرستان په شوال کې یې هوایی بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوی دي خو وسلوالو بیا د پوځ ادارې رد کړي دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتی چارواکی وای 13 ورځ جټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې سوارلس وسلوال وژلې دي. د فوزاماډی کو سانګي آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه پنخه کړي او دغه بمبار کې سوارلس وسلوال وژلې. آی ایس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوا ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اماړي کو سانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولې شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې خو وسلوالو دغه دابې رد کړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن به په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کېږي. پرون د بلدیاتی انتخاباتو کامیاب شوي نمائندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامي حکومتونو نمائندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خبر پښتونخوا پر تقریبا په دریشت ضلعو کې پرون د کوم دی حالت سوګند پورته کول دستور شوی ده. نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو داسنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کېږي چې د تاسو په سیمه پته ده چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي. نو زیاتره ضلعو کې د هغې حکومت دی بیا ورپسې د هغې حکومت تر اخو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت علمه عبدالرحمن ډله یا درې اتحاد راغلی دی د هغې نه وروسته عوامي نشګون او پېښور کې چې کوم د دلي نظامت دی د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه لو 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته چې هم داسې خبرې کړي دي 50% کې هم دا او پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف د دلي نظامت لاړ شي ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څخه پورې مخته نه دی راغلی.
دا وو شبیر جان چې ویلې د بلدیاتی نظام غړو پروند خالی پورز د خپل چوکیو سوګند پورته کړي او نن د ضلع او تحصیل لپاره نائب ناظمان او ناظمان ټاکي. دوی به اوس په ضلع ودانیو کې خپل غونډې کوي او کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره با اختیار وي په اړه یې د فرخند اسد د ریپورت اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشم نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي وای په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلد واز شو چې دوه کوڅو کې دوه کونسل راشي بل دې کې یونین کونسل کلوری سو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع کړه. زما واډ باندې زما یو مسلې زه د اهل کم په بل واډ یو غلطه کونسلران سره پرمینیسټر هر کولې طریقې نه ولې نه شم چې ځال تکي حل کما. دا چې کوم غو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوه تو خپل اختیارات او فند براغي چې کم دی مونږ لګاو ال تکي مونږ لګول شو. دا د په واډ شلو د واډ وایز چې دی لشان تک مشکل دي چې ته معلومات مشه چې د واډ کې څه کوم یا واډ څه شي دي یا زموږ د کندې تو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوري ما ته اختیارات نه تړو ته څه څه نه کوزه
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو واډ اقلیتی ډلو یو واډ مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره باد آبادی په تناسب سره وي بلخوا حکومت وايي بلدیاتی حکومتي غړو ته فند ورکوي چې د غشان دوی په خپل سیمو کې پرمختیايي کارونه اثرته ورسوي د پېښور مستیال کمشنر ریاض محسود وايي ناظمان او کونسلران کولای شي د پرمختیايي بجټ 10% د بلدیاتی نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
چې 30% بجټ چې د آبا د خرج کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي دوی به فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروگرام دی د حکومت طریقہ خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنڈ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک ونه کړي
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لړ شي دا د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په برابر سره باندې ځان چې د سفر کړو سو بدلوم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نو دې ګورنمنت د بیا ځانی په کار جوړه کا زمانه دې کم کسان دې دې د فند او یا د عرب اور کوم او دا نور بشاته کوم په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کوم د ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پیټي د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دا غي مسریات کې انداز یې دې اپوزیشن نن چا وټور کې دغه خلک دي
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه باکل کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به اوس د خلکو وړې او بنیادی مسلې زر تر زره هواري کی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د سېنات د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شوې چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریانه ورکړل شوې په دې حق له خیبر پښتونخوا حکومت وايي دوی به یې تحقیقات کوي او کوڅوک پکې ککړو او وخېږي نو دا غي پرځت به قانوني کاروایی کوي نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج ظاهر راکوي
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتې کړي شوې دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټري ته حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی بای چې دوی تر راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وخودل شي په دې اړه سېنېټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دې دا تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پښتونخوا دی 2008 نه ونی تا 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق ته تومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی آیا د پشاور سره دی مردان سره دی بنو سره دی چا سره دی چا سره نه دی او بل داغه د دې چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیستې شوې دي
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پښتل نو د هغه ویناوا
دغه دې کوم خبره تاسو کوم وکړه چې را دې نو غریان په نو غریان شي دا په دې کډو مثال نشته په دې شانګار نشته نو زه خوایم چې مثال او شان خدیکار نئی نو دا غټ والیشن نه او بالکل لکه مونږ فکری د اخ پاجی دا او د انصاف پاجی دا او کبدی کې مونږ په خپل کوم دنه بین صاحب کولو زمو په خل چې په شی ته قابل قبول نه مونږ په دې باندې بالکل ما په خل چې وی علاوه په مکشن علی مونږ په مکشن علی او په دې تایغات به مونږ کوه غو کمیټه جوړ شي دا خبره ای خط په دې کې څومره دی او خط په کې څومره نشته هغه پر اسکا ای خط په کله مطابق پسې اور کونسل
د سېنېټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معاملې سره رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پرزید با په هر جوړ کاروای کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان هلمند ولایت والی وای د موسی کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی. مرزا خان رحیمی وای په موسی کلا کې د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې ورستیو کې طالبانو لاندې کړي لامنیتی ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته سیرمه په یو دښته کې ځای پر ځای شوي خو تر اوسه یې عملیات نه دي شروع کړي. په دې حق تفصیل د اجمل اند ناورو.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په مساکلا کې پر روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 22 سرتیري هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساقله ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعضې رسنو او بعضې افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه و جګړه نه رسوي، پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیتي قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
وال استریټ جورنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندوی کردار ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي، یعنی یوازې د افغان ځواکونو مرستې ته ولاړ وي خو په خپل آپس مکني کارویانو کې لاغوي سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخته نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لرې هم نه ده. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپل ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپل ورځي. د رسپانی په خبره امریکایي ځواکونه په هوایی بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورزي. خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوي دي او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہواری د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخره به په مکمل ډول له هیواده راوستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو خبره وي خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی سرګند کړي. ورسپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1300 امریکایي سرتېري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتېري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په خاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه آزموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي. خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثر ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي. خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وایي اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمن یې د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د فرخندا صد نه د خبرون لنډي زورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړو په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایی ډګر د نامعلومو وسلوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی. د دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې له چین سره اقتصادي راهداري منصوبې ګټه به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې وزیر اعظم ته د نېشنل های وې اتارټي چارواکو د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورک. په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد رسول زازی وایي تیر شپه د 3 بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تیر اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. زازی ویل په دې عملیاتو کې د 150 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روس وایي هغه یوکرایني چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل شوی و خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا پرون وویل دیمیتری بیلی په نوم د یوکرایني د روس او افغان چارواکو د ګډو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی دی. او د فرانس د ولسمشر دفتر وایي فرانس جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د یوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ وربند نافذیږي.
فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورس پاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. زمونږ خبريال په اسلام آباد کې ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورس پاڼو خپل اداري د پاکستان هندوستان په کلکیچ لیکلي. دغه لړکی مشرق ورس پاڼه وایي چې د هندوستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لسته نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي. د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ دا معاملې را برسېره کړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي ملیحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندوستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي، او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي، او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې، او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی، او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي، د پاکستان رینجرز واکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي، د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند د کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د گرفتارۍ په اړه ویل کیږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. ادارې لیکي، که څه هم پر پخواني وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. ادارې لیکي، په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي، که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي، د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي، تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه، چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوا او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي، او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي، د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې اغس څه وو چې هند نشوي پوره کولې. روسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوسم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلیماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
ورزو افغانستان ته ریپورټونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د ځنو سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخته نه دی تایید کړی، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړی توپ کوي د ایسوسییټډ پریس ایجنسۍ د دغه خطو په اړه د معلوماتو تایید کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د اجمل انت ریپورت کې ورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنز د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنز خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنز شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنز لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې د ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتری خوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې داري پټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ لړیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي کومه شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. د سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړی ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې دا طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه لري مودي رئیسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډلې مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچېرې ریاست پر اختیار د دې مقینه ګټه پورته کول غواړي نو په کار دي چې په دې حق لا پالیسی کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د ګلیاز ناورو
ڈان ورسپان علی کی چپہ بلوچستان کے بلتن غختون کے ڈلی بلوچ ریپبلکن گند مشر برہم داغ بختی دا روان کال پا جولائی میاش کے سوئز انفوسرا پا یوی مرکی کی ویلی وو چی دا پاکستان حکومت حقا دا اسامہ بن لادن رستو تر ٹولو زیاد خطرناک تن گرزولی وو دا ورسپان پا خبر پا دی خبر کے سنا سے حقیقت شتا زکا چی ویکی لیکس پا 2010 کال کی دا امریکا دا سفارت پٹ اسناد خپار کڑی ول او پا حقو اسنادو کی برہم داغ پاکستان تا دا مطلوب و کسانو پا فیرست کی شامل وو برہم داغ چی دا نواب اکبر بکتی لمسی دی پا سوئزرلینڈ کی دا خود ساختہ جلاوطن ژوند کوي په 2008 کال کې د اکبر بوختی د وژنې وروسته نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو خو نوموړي د تیرې چهارشنبه په ورځ له بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دي ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختی د خبرو هرکلی کړی خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنٹ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی نو موري د اختلاف لپاره محتاط ټکی خوخ کړي چې بوکتی قبيله خپه کول هم نغواړي ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په درس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول خبريال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځین هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګری ته هڅوي ڈان ورسپان لیک چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدل شوه ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښو دی ڈان ورسپان لیک چې د برانداغ بوختی د خبرو جاج واخستل شي نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي نو موړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزی عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي ډان ورسپانه لیکي چې چرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي ورسپانه د پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوګي د دې غړي هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د غرمې په دغې ونی مباجا غړي کې د ویني مینه پاس په اخیری برخه کې دراورو د خبرونه تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړي وورو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه یم په نننې خبرونه کې په کابل کې د ایمل پسرلی د نوی شيري کې صحیح زی ټول کې تلل انجلې د مخکتنی رپورت ولرو او په اخر کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلې نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تللین جلی په نوم لچا پر اوته چې کابل میشتو پرهنګیانو یې د مخکتنی غونډه جوړه کړې و نور حال پر رپورٹ کې دغه غونډه چې یو شمیر کابل میشتو پرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبه په ورځ جوړه کړې وه ګڼ شمیر لیکوالو او پرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره کیسه تلوسه ډېره ډېره تجربه پورې وه زیاتره کیسې
لیکوانان سی لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کامیابه کیسه هغه ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیدا سوی یوه تلوسه ولري یو خوځش ولري فرضاً یوه کیسه ما ولوستله خپله شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې دما وخت نیولی خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لاندې کیسه یې راباندې ولوستم زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړې پوښتنې پیدا کړې داسې پوښتنې چې ما یې ځواب غوښت دا نجلۍ څوک وه په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه ولې خودکشي کوله او اوس یې هغه شاخ ماس و دا ژوندۍ پاتې شوه راتلونکی ژوندۍ څنګه یې
نایمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل انجلۍ ټولګه کې ټولي کیسې لوستي وي د هغه په کیسو کې ژبه ته تم شوې و د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی وو
د تلل انجلۍ په اکثرو کیسو کې د خلکو حضور شتون لري او هم داسې محسوسي کې چې زیاتره اغیزه د خلکو په دې کتاب باندې شته ده د ژوند بیره په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنی ترسموي په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي او دې ته وخت ډېرې ښکلې جملې هم لري لکه چې وایي قرار شه اعصاب دې آرام کړه په ژوند به پوه شي ټوله ځواني درلوده ټوله ژوند کړی وي یوازې ته نه یې یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې کرکه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم دا وړې جوړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلی مشر ورور دی په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځواني د ټولنیز اړخ په اړه وایي
په هغو کلونو کې د نوې ځواني په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړمه دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل او بلکې کوم کار به و هغه به مې ورته کاوه یوه ورځ یې ما ته وویل وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی په ځینو کورونو کې پودریان دي ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي په ځینو کې ناروغان دي په ځینو کې اختلافونه دي له یو بل سره یې جنجالونه دي او دا مې ډېر سخت ځوروي دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یمه چې که یو څوک د زړه څښتن وي د فکر څښتن به شي او که د زړه څښتن نه وي اول خو د فکر څښتن کېږي نه او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي
ایمل پسرلی چې د زنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولې په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي
څو کله مخکې جرمني ته تللی وم سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه ودی شي کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومې چې د لیکوال ورته پام نه وي زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دی غوښتې د چا لپاره لیکل وکړم پلار به مې غریب شي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوې دا مه ګوره چې څوک به لولي چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پرې وایي هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړې معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښ لپاره لیکل کوې او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده نن ځینې خبرې وشولې اتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم د قاعدې او د قانون له ماتولو لا ډېر خوند اخلم البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه
ایمل پسرلی لتان دی ځواني نه تر دې مهاله یو لس کتابونه خبره کړې دي سلورم لار یو مزل او دو نړۍ د سرنوال هنری قضیه شینکل مرو سمندر یوازې شبه لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي د بیزال مرغ او لټون په نامه دوه ناولونه لیکلي ډالری ماشه د ډرامو ټولګه ده او د انلاین ژورنالیزم په نوم هم یو کتاب خپور کړی دی ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی باختر ستوری ګرانو مینوالو اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بیلابیلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت پکار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي، دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نه شم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کوم، په هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعر. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وی چې دا د ټوکي اړول مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړول مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر د پېښور څخه، د سارا چپس یو انګریزه لیکواله ده، هغه یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه را په دېخوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شفیقي ناولونه چې ژباړلې، د غازي داستان، وروستی مرچړ، داغونه، زه ډېر زیات متاثر شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزی د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلې چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بیلابیلو علومو او پنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
ಕಣ ಧರ್ಮ ಕಣ
ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇದು ದೇವ ಅಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗರ್ದೇದು ದೇವ ساقی بڈا شو خیام هم دا برم پریوتو اے دا مستے جام دا غستا دا ماتی دو دیو مگو رائے لکی لیلا اسی بدے و جڑائی مگو رائے لکی لیلا اسی بدے و جڑائی لالچ زوالشی لالچ زوالشی بیا ار وقت جڑے دو دیو دکانا گرما ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೇ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೇ ದೋ ದೇವ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ಲಡ ತರುಗು ಮೇ ದಯಾರ್ ದಸ್ತರ್ ಗುದಲಿ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೇ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೇ ದೋ ದೇವ